سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګام پورته نه کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړی دی. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. افغانستان د لوګي د نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې له 121 هیوادونو په 109 ځای کې راغلی، یعنی اوسمهال افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې وګړي په خورا بد خوراکي وضعیت کې دي. وچکالي، سیاسي او اقتصادي ناورین او بېوزلي هغه لاملونه دي چې افغانستان یې له دې حالت سره مخ کړی. خو طالب چارواکي وایي افغانستان ته د دوی له راتلو وروسته وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی دی. د ترکیې د کورونیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې د پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د ژغورنې ډلې هڅه کوي چې په دغه کان کې بند پاتې کسان وژغوري او په کان کې اورلګیدنه هم روانه ده. د تور بهیرې په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسره سیمه کې له دغه کان څخه 50 تنه ژغورل شوي هم دي. ټاکل شوي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي. تر اوسه د چاودنې کره لامل نه دی معلوم. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 225 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیسټمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبیعي تجهیزات شامل دي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیا په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. د بلینکن په وینا د جو بایدن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالرو څخه زیاته ده او د دې مرستو ډیره برخه د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته تر شنه آسمان لاندې پروګرام له عصمت سروان سره مهیروي.
تر شنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې چې افغانان څومره کتاب لولي، زموږ د کتاب بازار په څه حالت کې دی او څه باید وشي چې ځوانان کتاب لوستلو ته تشویق شي. که هم په افغانستان کې احصایې نشته او کوي هم ډېرې دقیقې نه دي، خو د کتاب لوست تر ډېره د خلکو د لیک لوست له زیاتوالي سره اړه لري. په هغو ټولنو کې چې باسواده ډېر وي او په نسبي ډول د خلکو اقتصاد یو څه ښه وي، کتاب لوستونکي هم ډېر وي. د احصایو له مخې په نړۍ کې تر ټولو ډېر کتابونه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې چاپېږي، ورپسې چین دی او دریم بریتانیا ده. جاپان په دې برخه کې څلورم مقام لري. خو د لوست له نظره په ډیرو احصایو کې هند لومړی بلل شوی دی، ځکه چې د دغه هیواد نفوس ډیر دی. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو او د خلکو د اقتصادي ستونزو له ډیریدو وروسته په افغانستان کې د کتاب چاپ کم شو. د تیر لمریز کال په وروستیو ورځو کې د افغانستان د خپرونکو ټولنې وویل پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو را وروسته د کتاب د چاپ او خپرولو په کاروبار کې 90% کموالی راغلی دی. خو سږ کال ځینې هڅې پیل شوي چې خلک کتاب لوستلو ته وهڅول شي. تیره میاشت علامه فیضانی بنسټ په کابل کې د کتابونو نندارتون جوړ کړ او په هغه کې شاوخوا 3000 کتابونه په ارزانه بیه نندارې ته کېښودل. تر دې دوی اونۍ مخکې 3 تنه نجونو د شمال نجونو ټیم په نوم د کابل په خیرخانه مینه کې د سړک پر سر د کتابونو نندارتون جوړ کړ. دې ته ورته هڅې په نورو ولایتونو کې هم شوي دي. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستل دود شي پر خلکو یې وړیا ویشي. د کونړ په مرکز اسراباد کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅولو لپاره د ډلیزې مطالعې یو مرکز جوړ شوی دی. د دغه مرکز مشر موسی نورزی آزادی رادیو ته وویل
دلایز مطالعه په برنامه کې ځوانانو ته د مطالعه د خطر سره کولو په میتودونو په سټیج باندې د خبرو کولو د ویناوالۍ او د جرأت جوړونې او د شخصیت جوړونې په بار باندې مختلف نوع ټریننګونه او ورکشاپونه ورکول کیږي.
دوی وایي چې د مطالعه دا ډول ډلیز مرکزونه به د کونړ ټولو ولسوالیو او همدارس د افغانستان نورو برخو ته هم غځوي. همدارس تیرونه په جوزجان کې یو کتابتون جوړ شو چې 15,000 ټوکه کتابونه پکې خودل شوې دي. په ننګرهار کې بیا د $200,000 په لګښت د ماشومانو له لوري د کتابتون د جوړولو چارې پیل شوې دي. دا دواړه کارونه د خصوصي سکتور له لوري اجرا کیږي. زموشت د خبرونه ملمانه دی محمد ادریس سیاوش چې په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس دی، همدارس د اکسوس خبرندوی مرکز مسول صفی الله ناصری، د پنیګرهار کې د مومن کتاب خبرندوی ټولنې مشر نجیب الله مومن ته هم بلنه ورکړې ده. زه اسمت ساروان یم او دا خبرونه کې به تاسو اوریدونکو ته هم نوبت درکو چې نظر څرګند کړي یا زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. لومړی ناصری صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته اول په دې برخه کې وایس مخ تر دې چې وایي چې اوس مطالعه په څه حال کې ده، څومره خلک مطالعه کوي او یا څومره کتاب اخلي، تر دې دواړو خبرو مخکې دا وایي چې کتاب اوس څومره چاپوي له تیر کال سره په مقایسه.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر مننه زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم. پریکړه هم چې منفي اغېزې کړی دی، خو تر دې د دوو ټولو لامل اقتصادي واسطه چې یعنې کسان نشي کولای چې کتابونه واخیستی شي. نو په دې اساس هم په هر څه چې منفي اغېزې خود کړی دی، نو موږ لږ تر لږه تر کول نارمل حالته په کتو یوازې موږ کولای شو چې سلسله د کتابونه چاپ کړی شو.
بله، که ناصری صاحب د ورتیرو کلو سره مقایسه کوي، په ورتیرو کلونو کې به تاسو په یو کال کې څو کتابونه چاپول؟
موږ په یو کال کې په نارمل توګه کولای شو چې سل کتابونه چاپ کړو، او تر ډېره په دې کې نوې کتابونه وو او ډېر کم کتابونه وو چې بیا چاپ ته بتلله. نو تر ډېره یعنې اویا او شپېته اویا چې په دغه شاوخوا کې کېدلی شول چې موږ به کتابونه نوي وو او هغه به موږ نوي چاپوله. نو دا مقدار وو او د هغې سره د مقایسې په اساس ما دا خبره وکړله چې اوس یعنې موږ کولای شو په هغه سره مقایسه کړو. موږ شل کلونه تانېدلي وو
چې نوې کتابونه چاپ کړو او بازار ته وړاندې کړو. بله، ډېر مننه ناصری صاحب. سیاوش صاحب، که تاسو په دې اړه نظر څرګند کړئ چې په سریزه کې مې اشاره وکړه چې ځینې هڅې پیل شوې دي چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق شي، څومره خلک کتاب لولي؟
سلام شکر شته د ازادي راډیو لمر ټول افغان ملت ته د مننه څخه به وسی درنو ملمنو ته. لنی کمرغه پورستیو کی خصوصا د یو دوه میاشتې کې ز په لور پروتو کی د ګرسم ځوانانو سره مندا و سم د ګرسم په لور پروتو شمو کنده و سم یو لور پروتي سیمینار غلم د کتابونو د ویش لړۍ په ولسی ډول ډېره ښه روانه ده. اوس هم په کلو باندو کې دغه فرهنګ ګرچې زه فکر کوم دا به د موږ او د نورو ځوانانو ټولنو د نورو مشرانو هغه د هڅو برکتې چې دوی فکر د زیږند یوه برخه ده چې اوس هم په دې سختو شرایطو کې ځوانان یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي یا شاغه یې وایي بیې بل ته ورکوي. نو داسې د ویش بهیر ډېر ښه روان ده. دا هغه څه دي چې زه خپله ورته ډېر زیات خوشحاله یم. زه فکر کوم چې دغه ځینې مشکلات ساروان سه په لورو پرتو سیمو کې دي، که د اوبو یا د ژوند د هرې برخې مشکلات شته، نو هغه محرومې سیمه هم دغه لرې پرتې سیمې دغه ریموټ ساحې دي. زه چې څونه ګورم دلته د کتابونو د ویش یا ډالۍ کولو یو بل ته د رسولو ډېر ښه واړه کوچني خو په ډېر ښه اخلاص او ایمانداري دغه بهیرونه په لرو پرتو سیمو کې روان دي. شخصا ورته ډیر خوشبینی مو زده ډاډه یم
چې سیاوش صاحب ستاسو له خبرو داسې معلومی شل چې دا هغه خلک چې کتاب وړیا ترلاسه کړي نو بیا شاید ووم ولی اما د شاغل ناصری له خبرو معلومه شو چې کتاب در پخوا کم خلک اخلي د دې دلیل اقتصادي دی او که علاقه له کتاب لوستلو سره کم شوې ده
یو پخوا خدای شو سروان سیب چې په کتاب په ځوانانو په دې روشانو باندې پیسې مصرفولې ایزا فخرچی کوله خو خېدل چې وړیا کتابونه ترلاسه کړي او چانه پټ کړي یې ورته و چې دا د لوله موبایل کې ورکوم بیا مغه شوره کړه دا خو چې اوس څومره ګورم دغه فرهنګ یو څه د منځ تلو په حال کې دا ځوانان اوس خپل پیسې په کتاب باندې ورکي او کواریا هم ترلاسه کړي نو هغه ډیر خس ساتي او غمانت ساتل کیږي اوس هم ممکن دا شي مشکلات څه چې یو چانه کتاب واخلي ممکن بیا ته ورته ورنه کی خو د پخوا په نسبت باندې کتابونه اوس ځوانان په پیسې ورکي او خې ساتي او کګه چاته ورکي دا مهات په شکل باندې غیر ته ورنغه به یعنی غیر ته کتاب راشي دی
بله ډیر مننه ناصری صاحب که داسې فکر وکړو چې اوس نسبت پخوا ته کم کتابونه چې چاپوي علت به اقتصادي و بولم اما دا یو ځای ممکنه ده چې خلک کم کتابونه واخلي لیکن مطالعه ډیره شي په عین وخت کې مثلا زه یو کتاب لرم زه له بل ملګري سره وړیا شریکوم بل له بل سره شریکوي لدی نظر تاسو څه ویلې شي د تعلیمي شي چې خلک تر پخوا کتاب ډیر لولي یا هغه وضعیت ده
دلته چې مخت په ارګونه کې کاری خصوصا کله چې مراجعه کی مته سپانه مې وکړم زمونږ سره کې چې نه وکړم مراجعه کوي او هغه کتابونه واخلي او د ښه په برخه کې پاندونه وکړي خو ته ډیره همدغه فوکس لري چې د دې کتاب علاقه سره لري که ته نه زما کوس نه نوم بیا خلک د کتاب سره اکرامینه کوم منفی اغیز نه شوی خو یوازې د خلکو اقتصادي ستونزه ده چې دی دغه اختاري وخت نه ورته لري چې دی خپل لومړیتوبونه داسې عیار کړی شي چې کتاب ته هم ځای پکې ورکړي نو د دې ستونزه دغه ده چې داسې بنسټونه نشته دي چې په دې کې عامه کتابتونونه موجود وي او موږ وکولی شو په اسانۍ د ورته لاسرسی ولرو نو په دغه عرصه کې چې کومې دندې د دولت متاسفانه اغاینه تر سره کړی نو کله داسې
مثلا دولت څه کولای شي ستاسو منظور څه دی
زموږ منظور دا دی چې باید په دې لرو پرتو سیمه کې باید محلي کتابتونونه ولرو کتابدار باید ولرو چې خلک ته یو دغه زمینه مسایل وي چې په اسانۍ یې ته مراجعه وکړي شي یعنې داسې مراجعې نشته دي او داسې کار نه شوی که څه هم افغانستان ډېرې ښې ساحې لري او د کتاب دوستداران زیات دي او ښه طرف لري په دې حساب چې د کتاب سره د خلکو کومه خاصه دښمني نه کړې هېڅکله نو دغه څه کېدای شي چې عامه کتابتونونه که په ساحو کې موجود وای نو خلکو د دغه د حجرې مراجعه یې چې دا لږ لږ یو څوک چې سواد لري نو ورو ورو دا بهیر ګڼنه کېدای شوای او که داسې بنسټونه ورته موجود نه وي
بله ډیر مننه سیاوش صاحب تاسو مخکې دې لرو پروتو سیمو یادونه وکړه او موبایل چې تاسو هم لوغو سیمو راغلي یاست دی خاري سیمو کلیوالي سیمو ترمنس په د کتاب په لوستلو کې فرق شته یعنی په کوم خوا کې کتاب لوستلو ته لیوالتیا ډیره ویني
مننه اول خو اجازه راکړي چې موږ د سره سروان سي چې دغه یو مسله شو اړخونه وګورنه لري اوس مخکې په اکسوس استازي ویل چې دا د دولت مسولیت هم ده بل تر ځوانانو مسولیت هم ستاسو د حکومت مسولیت هم ستاسو د نړیوالې ټولنې هم ستاسو یعنی دا د یو ملي مسله ده چې ټول ور باندې راټول شي ما می شب خپل خبرو کې
کوملي مسلې نو د نړیوالې ټولنې مسولیت په څه کې دی بیا
نو بیا خو که د بشر د حقونو مسله شي یا د سواد نړیوال ورځي مونږ په ټوله دنیا کې لمانځو، نو دا خو پکار ده چې د بشري د بشر اساسي حق ده. نو په دې اساس باندې اوس لکه څنګه چې په ډېرو مسایلو کې دلته نړیوال دخیل دي د تعلیم په برخه کې،
لیکن دا وګورئ په یو برخه کې هغوی زه فکر کوم چې هغوی به خپل حق ادا کړی وي. دا مخکې چې مې اشاره وکړه چې یو کتابتون د ماشومان لپاره په ننګرهار کې جوړی شي یا په جوزجان کې یو کتابتون جوړ شو، دا ټوله دی خصوصي سکتور او مؤسسو له لوري جوړ شوی دی. لیکن مخکې چې کله ناصری صاحب وویل چې د حکومتونو مسؤلیت هم دی، په ټوله دنیا کې حکومتونه مسؤلیت لري، کله چې ډیر کار د خصوصي سکتور غاړې ته اچوي چې هم ورته ارزانه تمامیږي او هم ورته اسانه تمامیږي، نو بیا دوی هم یو څه کوي. مثلا دولت کتابتونونه جوړوي، د کتابتون لپاره یو څو جلده کتاب اخلي، په بیه اخلي. په دې شکل سره خصوصي سکتور هم تشویقي شي، دی خو کار هم کیږي. او له بلې خوا دوی مکلف نه دي چې لوی لوی اداري جوړی کې چې هر کتاب وګوري ولولي او حق و زحمه ورکړي، لري ټول شانو خلاص دي.
بالکل فروان صاحب، ما هدف هم دغه تاسو خبرې وی وی مقوله مونږ او تاسو لرو چې ماشوم وژړي نو مور شدي ورته ورکي. دا اساسي وظیفه ده د حکومت ده چې دغه نړیوالې موسسه دا په ځان باندې راټولي چې غوښتنه ورنه وکړي. نو زه فکر کوم چې د تاسو خبره سمه ده، دلته ځکه کولای شو چې بیا ډېر څه لاس ته راوړو د کتاب لوستنې فرهنګ د ودې لپاره او داسې نور په لور پرتو سیمو کې مونږ عامه کتابتونونه ولرو. یو څه چې خپل هم په تیارونو په دې برخه کې باس کوو یا اطلاعاتو یا د فرهنګ ځینو ریاستونو سره، مونږ په یو شمېر ولایتونو کې ډېر غټ غټ کتابتونونه لرو، لکه په لغمان کې، په ننګرهار کې، په هر ولایت کې غټې غټې ودانۍ شته چې د کتابونو ډکې دي. ساروان صاحب خو د تلو یا هلته څوک نشته چې هغه کتابونه ولولي. نو زه فکر کوم چې دلته بیا په ملي کچه باندې به ځوانان دي که مولوی صاحبان دي، که د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او وزارت مامورین دي، دوی که د ځوانانو ته فکر ورکړي، انګېزه ورکړي او یو لوی ملي کمپاین په لاره باندې واچوي، نو زه فکر کوم چې دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه چې نشته په ځینو ولسوالیو کې هغلته به جوړ شي، خو که په ښار کې یا یو شمېر ولسوالیو کې کتابتونونه شته نو خلک چې هغه نه استفاده وشي. حتی ځینې کتابتونونو کې ما ولیدل چې دا کتابونه داسې ښکاري چې په میاشتو دا چانه دي راخیستي، هغلته کتابتون به بیخي څوک ننوتي، حتی هغه دردونه ورنه چانه دي پاک کړي. نو زه وایم چې لرو پرتو سیمو کې به کتابتونونه جوړ شي، ځکه تاسې پوښتنه همدا وه چې په کلو بانډو کې داسې ځوانان دي چې کتابونه غواړي، کتاب غواړي خو لري نه، او د ښار بیا داسې ده چې کتابونه شته خو څوک یې لولي نه. نو داسې نسبتا هغه د کتاب په لوستلو کې د کلي او بانډو یا د لرو پرتو سیمو ځوانانو اخلاص زیات ده.
ډیره مننه ناصری صاحب. ستاسو مراجعین عموما څوک دي؟ د کومې کټګوري خلک دي یا د کومو سیمو خلک دي؟
دلته خو کابل ښار دی، تبیر او زموږ مافیات پرتو یو ښه ساحه ده چې دلته ډېر ښوونځي دي، اکاډمیک مرکزونه واقع دي، نو د خلکو مراجعه تر ډېره د همدغه حوزې ده. او دلته آنلاین باندې کې چې کله موږ ډیلیوري کوو، هغه د ګرین زون ساحه چې په کابل ښار کې ده، دا ښه ساحه کسان ډېر کتابونه کولو ته غواړي چې په هغې کې تر ډېره په آنلاین ډیلیوري کې ښځینه طبقه ډېر کتابونه غواړي. او همدارنګه عمومي مراجعه چې ده د ځوانانو مراجعه کتابتون ته زیاته ده.
بله، څه ډول کتابونه من خلک ډېر اخلي؟
چاپه فار کوي، کله چې پانتونه پایلي نو په هغې وخت کې درسي کتابونه زیات پلورل کېږي. خو متاسفانه سخت کال کله چې د اکسوس پیل شوی دی، نږدې اته کاله کې د لومړی ځل وي چې درسي کتابونه نهایت زیات کم په کې پلورل شوي دي. او لامل یې دا دی چې کتابونه زیات کاپي شوي دي یا کسانو نه دي اخیستي، نو یا دې کاپي کړي دي. نو په دې اساس نورو د ارواپوهنې په برخه کې، د داستانو او د ادبیاتو په برخه کې تر ډېره دا کتابونه زیات خرڅ لرل کېږي، د دې مراجعه زیاته.
ډیر مننه سیاوش صاحب، یو پښتنه به بلم تاسو څخه وکړو، بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکړو کې پښتنه درلوده او نظر درلوده نو د ټلیفون شمیرې به ورته اعلان کړم. اخر دا ده چې اوس چې تاسو اشاره وکړه چې په کلو باندو کې خلک ډیر په شوق کتاب لولي، یو علت شاید هم دا وي چې هلته د تفریح ډیر وسایل نشته، مثلا تلویزیونونه نشته، سندرې نشته. یو بل موضوع ته به هم روسته راشو چې د ټولنیزو رسنیو څومره تاثیر کړی دی، هغه هم شاید کمی وي ځکه چې انټرنیټ نشته. نو فکر نه کوي چې دا هم سبب کیږي چې ډېر کلیوال چې خصوصا چې لیک لوست کولی شي، هغوی د هغوی لپاره کتاب د تفریح هم یو وسیله ده.
د تاسو خبره سره روان شه، نور په تاسو مو کې انټرنیټ نشته، کوم ډیر ضعیف اثر کوي، هغه ته محروم په دې چې هغه مالی ستونزو سره مخامخ دي. روان شه به وي دومره پیسې نه لري چې روان ته یو آیفون او یا داسې د غږ ټلیفون او هغه چې انټرنیټ پکې وکړي. ځکه د ښار ځوانان اکثره په فیسبوک او دا ټولنیزو رسنیو کې بوخت دي، یا هم تلویزیون ته نه ځي، یا که ښار او بازار کې دي ګشت او امکانات است په تفریح باندې په بودیجه ګرځېدو باندې خپل انرژي او امکانات مصرفي. د کلو او باندو ځوانان حتی ماشومان چې ما خپل لیدلی ما مخینه داونه وکړ چې زه وسم دا نن دا ونه ټول لرو پتو سیمو زه وګرځم، هغه په دې رمینه باندې کتابونه غواړي او مطالعه کوي، خو له لږه وخت چې څور سره نشته هغه د خوخي کتابونه ورته نه رسیږي. سروان سره ممکن که په یو کلی ته یو ښه کتاب لاس ته راشي، نو هغه تر څو یو بل ځوان ته رسیږي، نو هغه په میاشتو ونه باندې وخت نشي. د کتابونو کمی ډېر زیات احساسېږي، او موږ غوندې یوه ټولنه د کتاب لوستنه ګرچې ټولنې خو بې شماره دي، خو هغوی چې ځان ثابت کړی او په پوره اخلاص او دا خپل رسالت ګڼي لکه کتاب لوست او یا چې یو شمېر نورې ټولنې، هغوی څه دومره امکانات نشته سروان صاحب چې هم په یو وخت کې نورستان ته ځان ورسوي، هم قندار ته ځان ورسوي، هم د لغمان ګنجون ته لاړ شي، او هم یانو منلی باغ دا صحیح کاور کی دا په یو وخت په دومره لوګ امکانات وبن چې نو موټر لدی او د منګ یو بایسکل دا کلغمان ته زم نو نورستان را نه پاتې کا پیسار نه پاتې کا زه ځان برابرو منو غت کله نه کله وخت نشي. ما چې شونه فکر کاوه ما د سی اراده کړو تاسو ته معلومات څه سروان چې زه به په ټول افغانستان باندې ګرځو او کور په کور زه به کتابونه کتابچی ویشم. نو چې اراده یې څه سروان چې اراده ځکه ستا چې د خلکو د ځوانانو ماشومان غوښتنې دي دي هغوی کتابونه غواړي خو لري نه، د موږ غواړو خو د رسولو لپاره هغه اسانتیا یې نشته که یوې سیمې ته ځان رسو نو نور هغه محرومې سیمې موږ نه پاتې کېږي. نو زه وایم چې که خیر د موږ یې غواړو نه لکه نورو غوندې چې کم کم موږ پوسټونه وکړو موږ په رسنیو کې نو خدای نه خسته داسې ډېر سوال او زارې وکړو چې موږ ته کتابچی او موږ ته پیسې دا ماتم خنخ کړي، خو هغه یو شمېر ملي تجاران او ځوانان چې فکری ځوانان دي دغه څه بنسټونه
کول. سلامت اوسئ بروسته به ستاسو د ټولنې په اصلي فعالیت باندې هم خبرې وکړو. له تاسو به واورو چې په څه شکل سره فعالیت کوي، دا اوس هم په دې کمو محدودو امکاناتو، خو تر دې وړاندې باید اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړم. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون او واتس اپ شمیرې اعلانوم که قلم او کاغذ تیار کړئ نو ښه به وي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالای سنگ
ده تلیفون شمیره ده 00-4-22-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15- صفر یو په دې دوهمه شمیره د واتساپ له طریقې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. تکرارومې: 00 420 212 6401. اوریدونکو هم له روز ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
ډیره مننه ساروان صاحب محترم، تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته ملمنو ته
سلامت اوسئ. مننه.
مننه. لمړی خو اجازه راکې چې نن 15 د اکتوبر د سپینې امسا نړیواله ورځ ده د نابینایانو ټولو نابینایانو ته مبارکي وایم او تاسو نه ګیله لرم چې باید په دې ورځ مو په دې موضوع هم یو خپرونه جوړه کړې وای. ما څو ځل پیشنهادونه هم تاسو ته وکړه مګر نه پوهېږم تاسو توجه ورته ونه کړه. ښه خیر، د کتاب لستنې په باره کې مې نظر دا دی چې واقعا مطالعه چې دی د انسانانو لپاره ډیره ګټوره ده، خاص کر موږ افغانان لپاره. یعنی په نور نړۍ کې که نور خلک یو ساعت مطالعه کوي، د ورځې 2 ساعته مطالعه کوي، موږ باید 10 ساعته مطالعه وکړو. مګر بدبختانه باید ووایو چې دلته د مطالعې فرهنګ زموږ په هیواد کې ډیر زیات کمزوری ده. یو خو د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده، نشي کولای چې کتاب واخلي. د دې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې عامه کتابتونونه د هر ځای کې نشته دي. د دې تر څنګ په نوره نړۍ کې د خپل نابینا یم او په نوره نړۍ کې د نابینان لپاره هم کتابخانی وي، یعنی د بریل خط کتابخانی وي، همدارنګه غږیز کتابونه ورته وي. مګر بدبختانه چې موږ په پښتو کې بریل خط کتابونه خو نه لرو، خو دا غږیز کتابونه هم نه لرو. زما دغه یوټیوب کې چې څوک کار کوي، د خلکو نه ما غوښتنه دا ده چې دوی دا کتابونه غږیز کړي. یو خو دا بې سواده خلک به هم ترنه استفاده وکړي، د دې تر څنګ نابینایان به ترېنه ډېره ګټه واخلي. زه چې خپل یو موضوع غواړم پیدا کړم په یوټیوب کې، په ګوګل کې ډېر زیات سرچ کوم، نو بېخي داسې کوم غږیز مواد باره کې نه پیدا کوم. نو زه خپل همدغه غوښتنه لرم د هغه لوستو خلکو څخه چې په دغه برخه کې کار وکړي او دا غږیز کتابونه تولید کړي او انټرنیټي سایټونو ته یوټیوب ته ورکړي، تر څو نابینایان او هغه نالوستي خلک د کتابونو څخه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ چې تماس مو ونیو او خبرې مو وکړې. یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو، مهرباني کوئ صاحب. لکه چې خبرې ونه کړې، بل یو ته به ورشو، ځان راو پیژنې؟ آزادي رادیو، که څه هم د نابینایانو ورځ فکر کوم چې د اکتوبر 14 ده نه 15. بل اوریدون که اشتاد، زن راو پیشنه ی آزادی رادیو، تاسی پلاین که از خبری وکی؟ لطفاً یو سجر.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامت مطمئن رو رجوع بیدار بخیر خیراتی.
سلامت و سیم، مهربانی کوی سیب.
ته مړه سره کسان سبلا چې دلته کابل ما دا خبر ته کوله سره وانس چې د دې کابل کې تان چې په خوا په طلب باندې د کتابو لوستي خورا ډیر زیات کم سی بيږي کده توان چې مشکل ډیر زیات مینه ولا کا وسر لرو افو جه وس وخت د توان چې په سلام خلک چې بل کارم نه لري او
نو متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو. ما غوښتل چې پوه شو چې ولې له کتاب لوستلو سره د خلکو مینه کمه شوې ده. البته ستاسو په وینا بل اوریدونکو هم لرو که د استودیو سره وصل یاست، مهرباني خبري وکي. لکه چې خبري نه کوي، خیر ور به شو بیرته ملمنو ته. لومړی ناصری صاحب، که زموږ اوریدونکو ته تاسو ځواب ورکړي، آیا غږیز کتابونه هم تاسو لری تولیدوي او که څنګه؟
ډېره مننه لومړی اوریدونکي په ځواب کې زه باید ووایم چې موږ هم لاندې کمره په دغه هر څه کې نږدې 6 کتابونه غږیز کړي دي او ډېر مهم کتابونه دي. دوی کولای شي چې هغه یو کوم ښکته کړي یا د اکسس یوټیوب ته مراجعه وکړي، تر اوسه پورې خو په کې وړیا دي. نو کولای شي دغه نه استفاده وکړي. موږ هم دا کسان او دغه طبقه په نظر کې واچو، دا استثنايي خلک دي او سربېره پر دې افغانستان کې دا چانس ډېر ورته پکار دی چې باید په دې حوزه کې کار ورته وشي. نه تنها دوی بلکې حتی کروندګر هم چې کله دوی په خپلو چارو بوخت وي یا خیاطان دي، ډېر کسان پیدا کېږي چې وخت نه لري یا یو څوک موټر چلوي، نو په دې جریان کې کولی شي د غږیزو کتابونو استفاده وکړی شي. نو نږدې 6 کتابونه دي چې ښه موثر دي په فردي بریالیتوب کې، همدارنګه نور شخصیت جوړونه کې او د دین په برخه کې هم ښه موثر کتابونه دي. نو دوی کولی شي د هغې نه استفاده وکړی شي.
بله، خو بیا هم یعنی کم دي. په 6 کتاب به تاسو خبره کړی وي، شاید 6 نور خبره کړی وي چې باور مې نشت نکیشي، یا به ځینې کیسې او شعرونه خبره شوي وي د نورو ژبو په پرتله، لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ویل کم دي. موافق یست؟
بلا شک چې موافق یم، ځکه کله چې امریکا کې د اوباما د خاطرات کتاب راووته د خپل غږیز کړی وه، یعنی ډېر ژر. نو په هغه صورت چې زموږ ګاونډیان دي یا نوره نړۍ ده، په هغه صورت خو نه شي کېدی چې موږ ته څه چانسونه برابر وي چې موږ وکولی شو په کې انکشاف وکړو. ځکه ما اساسي خبره دې ته راګرځي چې له اوله په افغانستان کې بنسټیز کار نه دی شوی، متاسفانه ډېر غفلتي دورې تېرې شوي دي. که ته هم څوره افغانستان ته ښه چانسونه پلاس ورلی په هر حوزه کې چې دنیادي کارونه ورته وشي نه دي ورته شوي. نو اوس هم تر دغه برخې چې کوم فردي کار شوی دی یا نشراتي موسې کار کړی دی، زه یم دا باید وستایل شي او د دوی د دوام هیله وشي، په دې پانګونه وشي، لاره ورته جوړه شي، فکر یې وشي چې څنګه کېدلی شي نور انکشاف وکړی شي.
ډیره مننه، سلامت اوسه. او سیاوش صاحب، اوس که تاسې د خپل مدني ټولنې د فعالیت په اړه یو څه رڼا واچوئ چې په څه ډول تاسې کار کوئ؟
مننه سروان صاحب، سلامت اوسې. موږ له هر ځایه هر ډول کتابونه ترلاسه کوو او له هر ممکنې لاسې که هغه بایسکل اوسي درځنه بایسکل، کله کله داسې موټر، ځینې سیمې داسې د لرې پرتې سیمې لکه د نورستان دا جغرافیه ډېر فرق یې، هغلته ګرځېدل ډېر فرق یې، د لغمان صاحب نورلام دره او همداسې لکه د ګوشته داسې سیمې دي چې هغلته ډېر لکه ته بد موټر نه استفاده وکړي. هدف دا دی چې له هرې ممکنې لارې موږ استفاده کوو چې کتابونه لاسته راوړو.
نه، کتابونه تاسې په خپله په بیه اخلئ او په موټر کې یا په بایسکل کې ګرځوي، خلکو ته سپاره چې ویل ولې او بیرته ترې اخلي او څنګه؟
یو خدا د چې د کتاب لوس اکثر غړي چې دي، که مشران دي، که ځوانان دي، هغه ادیبان دي، شاعران دي، لیکوالان دي، د دې سربېره کتاب لوس ډېر ښه پارتنران لري په افغانستان کې چې هغه د مثال په ډول زه کولی سم د اکسوس کتابتون نوم واخلم چې په افغانستان کې یو له سترو کتابتونو څخه ده. دوی موږ حمایه کوي د کتابونو کتابچو د رسولو په برخه کې. حتی څه وخت مخکې اکسوس موږ چې تاسو په نورو پرتو سیمو کې محرومو سیمو کې داسې محلي کتابتونونه تاسې جوړ کړئ، امکانات او د هدف د کتابونه به یې موږ تاسو ته درکړو. د دې سربېره داسې یو شمېر نور کتابتونونه هم شته چې موږ یا موسسات دي چې د ماشومانو لپاره مجلې چاپوي، هغه تر موږ رسوي، هغه بیا موږ په خپلو امکاناتو باندې تر نورو پرتو سیمو پورې رسوو. د دې سربېره بیا چې کله داسې یو نیم واړه په کلو باندو کې داسې کمپاین کتاب نور ټولول بیا ورپسې د ویشلو داسې کمپاینونه په لاره باندې اچو. اوس په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې د ښوونځي کتابونه نشته. یو بله مسله سروان صاحب، چې له بده بخته اوس که موږ د نورې مطالعې خبره کوو، موږ د ښوونځي کتابونه اوس نه لرو. د اول صنف نشته، د دوهم نشته، د دولسم نشته، د شپږم نشته، د نجونو لپاره نشته، د ځوانانو لپاره نشته. نو په داسې یو حالت کې بیا موږ کوشش کوو چې دغه نورې کتابونو که هغه تاریخي او یا هم داسې ادبي کتابونه اوسي، له هغه تېرېږو. د ښوونځي کتابونه چې اوس شد اړتیا ده ورته هغه راټوله او هغه بېرته ویشو. نو په ټوله کې دغه کتابونه چې موږ لاس سره وړو، د اکسوس په شان باندې ستر کتابتونونه دي چې موږ حمایه کوي. د کتاب لوست پارتنران د روي سربېره د لیکوالان او شاعران او ځوانان کتابونو په برخه کې موږ سره مرسته کوي.
بله، زموږ په ویبپاڼه کې، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د کتاب په اړه راپورونه کې یو ځای ویل شوی دی، وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال، البته د کتاب خپرندوی مؤسسو په قول دا څه ویل شوی دی، وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې بیلابیلو اکاډمیکو بنسټونو او دولتي او خصوصي پوهنتونونو فعالیت کاوه چې د کتاب لوستنې په برخه کې مثبت اغیز کړی و. خو اوس مهال د دغو بنسټونو فعالیت تونه کم شوی او د کتاب لور په بازار منفی اغیز کړی دی. ناصری صاحب، خصوصا د نجونو تعلیم چې اوس بند دی، د څومره تاثیر به کړی وي؟ که سم ځینې خلک وایي چې د دې تاثیر به وروسته معلومی شي، خو همدا فعلا هم تاسې تاثیر احساسوئ؟
اساسي خبره دا ده چې د کتاب لوست فرهنګ چې په هغه څه په حرکت راځي یعنی که موږ هر څومره ووایو چې کتاب ولونئ ولونئ، دا هیڅ اغېز نه کوي. اساسي مرکزونه یې له وړکتونه نیولې تر پوهنتونه، همدغه اکاډمیک بنیادونه دي چې هغه ورته کولی شي لاره ورته پرانیزي. لاره پرانیزل یې په دې دي چې موږ هغه کسان چې د دغه ځای غړي دي د دغو بنسټونو دوی څېړنې ته اړ کړو. که زموږ له استادان نه دوی څېړنې ته اړ کړي چې که د حتی که یې وړکتون یو شاګرد هم وي او که د پوهنتون هم محصل هم وي، خو ما وویل وخت کې دوی هم اوس ابونه که هم دوی دلته مراجعه نه شي کولی یا ښوونځي نه شي پدې، نو دوی ته ډېره د کتابونو خپلو کورو ته غواړي او خپله مطالعه کوي
آنلاین یې غواړي،
هغه ترلاسه کوي. نو اساسي تحرک د کتاب لوستنې د فرهنګ اداره چې باید څېړنې متمرکزې شي او په څېړنه کار وشي چې یعنې دوی اړ شي چې څېړنه وشي، نو ما په نظر بیا وده کړی شي.
بله، مخکې یو اوریدونکی چې اگزی صاحب ویل چې د کتاب لوستل کم شوی دی، سیاوش صاحب د افغانستان د خپرندوی ټولنو رئیس سید احمد سعید ازادي رادیو ته ویلي دی، البته دا د څو میاشتو مخکې راپور دی، دغه په اساس وایم د ویلي دی چې په افغانستان کې تر 200 خپرندوی ټولنو او 1500 کتاب پلورونکو فعالیت کاوه، خو اوس په سلو کې شلو خپل کاروبار کاملا بدل کړی دی او لسو تر 15 سلنې حتی له هیواده وتلی دی. تاسو هم دا شی احساسوئ؟
بالکل ساروان صاحب، لکه څنګه چې په نورو برخو کې دا بنسټونه شرکتونه که د هرې برخې د هغه تړل شوي سقوط شوي یا هم د سقوط په حال کې دي، داسې هم غټې یا وړې خپرندوی ټولنې یا هم غټ وړې کتابتونونه په ښه حال کې نه دي، اکثره یې سقوط شوي او ډېرې د سقوط په حال کې دي. نو دا اخکاره ده او دا له چا پټم نه ده، ځکه هېڅ امکان نه لري چې په نورو برخو کې بنسټونه دې سکوت شي یا هم د مالي ستونزو سره مخامخ واوسي. او د کتابونو بازار چې له پخوا نه همداسې ډېر ښه نه و، نو هغه ښکاره ده چې له نورو بنسټونو به زر د نړېدو په حال کې. یو شمېر داسې کتابتونونه دي چې هغه سټنډرډ دي او هغه قوي ملاتړ لري، یو قوي اداره لري، لکه افسوس او داسې نور داسې کتابونه لکه مومند په ننګرهار کې په لغمان کې، خو داسې بیا غټه کتابتون نشته چې ډېر امکانات دي ولري. دوی بیا یو څه نظام راټولوي شي، مدیریت کوي چې خدا وړې خپرندوی ټولنې چې په ښارونو بازارونو کې دي دا د سقوط په حال کې دي. خو د حل لارې یا په کار ده چې تاوان په ځان باندې کمانویات غواړي، نو په کار ده چې بیا دوی ځان وژغوري چې له هرو ممکنو لارو نه دوی کار اخلي. خو په کار ده چې بیا نور حکومت او داسې نور هغوی چې دغه فرهنګ ملاتړ دي او زړه یې خوږي دي د افغان بچو په دغه حال باندې، نو بیا په کار ده چې دوی لاس ورکړي، دا چې هغوی چې د کتاب په برخه کې فعالیت کوي د ټولنو خپرندوی ټولنه او دا کتابتونونه سره.
ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی سیاوش. ناصری صاحب، د وارداتي کتابونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان لا هم له ګاونډیو هیوادونو کتابونه ډیر واردی شي او که په دې کې هم تغییر راغلی دی؟
په دې وروسته کې اوس ډېر کتابونه نه واردېږي. لامل یې دا دی چې کوم کتابونه چې په ایران کې اوس چاپ شوي دي، تقریبا په اریو کې نږدې یو ډالر فرق راغلی دی چې چمتو شوي دي. او کله چې موږ د یالته هغه نشراتي موسم تعقیبوو، نو ډېر تولید نه شي کولی. او کوم کتابونه چې تولید کړي کله چې تر افغانستان راورسي، نو ډېر قیمته کېږي. نو په دې اساس په خپله په افغانستان مارکیټ کې چې تر اوسه یعنې وضعیت ډېر عادي شوی نه دی، کوم مخکې چې کوم کتابونه راغلي وو ډېره سرمایه ګذاري شوې، یعنې افغانستان ډېر دوه احتیاج نه دی چې د تامینات له بهر نه وکړي، نو په داخل کې تر ډېره لري او مخکینی دي. نو په دې اساس کله چې راول کیږي نو ته د لازمي ستونزو سره مخ شوی و چې یا د اوسني حکومت پالیسۍ سره ځینې کتابونه ستونزې لري یا ډېر چکی او نو ډېر نه وریدي، او تر ډېره ستونزه اقتصادي ستونزه ده چې هلته یعنې قیمت شوي دي او ډېر تولید شوي هم نه دي. که څه هم هلته کوم تحول نه دی راغلی، خو د دې یو دلیل کاغذ ښودلی دی او بل یې کرونا ښودلی ده چې په دې اساس موږ ډېر نه توانېدلی چې
بله ډېره مننه. او په دې برخه کې هم که نظر څرګند کړئ چې د لیکوالي وضعیت څنګه دی، یعنی لیکوال مو هم د پخوا غونې تولید لري که او د هغوی تولید هم کم شوی دی؟ پخوا تقریبا ځینې مشهور کتابونه چې په لویدیځ کې چاپ شول راووتل، ډېر ژر به په افغانستان کې وژباړل شول او چاپ به شول. آیا اوس هم هغه سې کتاب لیکوال لیکنو ته دوام ورکوي، ژباړونکي ژباړو ته دوام ورکوي، او که په دې برخه کې هم تغییر راغلی؟
تقریبا دا وضعیت ښه دی، ډېر ملی ښه، ډېر امیدوارمندن دی، ځکه چې دوی ته تر اوسه پالیسي نه ده معلومه چې زه کوم کتاب ژباړم یا لیکمه کوم وضعیت سره مخ کېږي. نو ما مخکې هم ویلي وو چې که موږ یو ملي فرهنګي ستراتیژي ولرو او د هغو په رڼا کې خپل ارزښتونه تعریف شي او کوم څه چې بند وي کوم څه چې پرانیستي وي هغه چا ته خپله لاره معلومه وي، نو بیا و ډېر په جوړت یو څه کړی شي. نور هسې عادي لیکوالي او ژباړې کېدای شي چې ډېرې کومه تیورۍ متخبي وي، نو هغه کېدای شي په دې وروستیو کې ښه دي. بعضې کتابونه چاپ شوي دي، خصوصا تقریبا تر تېره یوه اونۍ کې یو درې کتابونه چاپ کړي دي، سرور شان یو درې نوې کتابونه چاپ کړي دي. نو کوم وضعیت چې مخکې حاکم و، یعنې موږ چې داسې ارزونه کړې وه، تقریبا هر ورځ په ټول افغانستان کې پښتو کتاب تولیدېده، نو وضعیت ډېر سره و. نو خو اوس یعنې اونۍ کې یو درې ورځې یا په دوه ورځې یو ورځې
بل څه کوي. بله ناصری صاحب، که په دې اړه تاسو نظر څرګند کړئ چې آیا هر کتاب چې تاسو چاپوئ د طالبانو ادارې ګوري، یا کوم کتابونه چې تاسو چاپ کړی دي د هغو په اړه کله ملاحظه څرګنده کړې ده چې دا کتاب مولې چاپ کړی دی، دا هیڅ کې له کتابتونه یا له کتاب پلورنسي څخه می خرڅوي؟
یو وخت مخکې استثمار یو موضوع ورکړی و چې تاسو هغه کتابونه چې د خوارجو چې د عشق ښودله وه او نور ترې استفاده بلو ارتباط وي، که هره کومه موضوع حتی که غندل شوي هم وي او که ملاتړ یې هم شوی وي، باید تاسو هغه چاپ نه کړئ، قطعا بند وي چې تر وروستي مسایل کې مطرح وي. او نور هر کتاب ته اجازه ښودلې وه چې نور هر کتاب ته په افغانستان کې اجازه شته ده چې د افغانستان د ملي او دیني ارزښتو سره په ټکر کې نه وي. نور داسې کوم داسې عمومي سروې شوې ده او کومه ستونزه نه ده ورسره مخ شوې چې هغه مخ شو، نور عادي مشکل نشته.
یعنې ستاسو تر اوسه پورې هیڅ کوم کتاب مصادره شوی نه دی، ټول شوی نه دی؟
تر اوسه نه دی ټول شوی، که څه هم مخکې اطلاعات فرهنګ بیا په خپل هغه کلمي راپور کې وویل چې موږ نږدې دولس کتابونه نیولي دي او هغه مصادره کړي دي چې دی ای سویت لپاره کار کوه یا نورو ته پیسې ستونزه درلودې. نو فکر کوم یو تاریخ لیکونکی دی د هراري په نامه، د هغو کتابو سره د انډکس ستونزه لري او د هغو محتوا ته په کتو ستونزې کې شته دي. هغه د دین سره ډېر په ټکر کې دی، ارزښتونه یې د هغو نه یې ویلي دي چې هغه باید بند وي. تر کومه مقداره چې چا چاپ کړی دي او څه شته وي، هغو ته موقع ورکول کېږي چې هغه حساب یې ورکړي او هغه تسلیم شي. د هغو په مقابل کې یوه لاره کوي چې د هغو هغه لګښت ورکوي او کتابونه بیا نه چاپي. نور داسې څه ستونزه نشته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. سیاوه صاحب، تاسو څنګه کله درته ویل شوي دي چې دا کتابونه تاسو خلکو ته مه ویشئ، مه ورکوئ، دا مه ګرځوئ در سره؟
زه خپل هم سوه خوړان دي ځوانانو مهمیت ښاغلي مهم سره نه ناسته درلوده، نو دوی زمونږ د غوړو په اړه پوښتنه وکړه چې ستاسې ډاکټرونه څومره غړي لري او په کومه کچه دي. هغې په اړه مې معلومات ورکړل. بیا دی ویلی چې تاسو چې دا کوم کتابونه ویشئ دا کوم کتابونه دي؟ ما ورته وویل چې دا اسلامي دي، دیني کتابونه دي، تاریخي دي، ټولنیز دي. بیا د هرې سیمې ویل خلک تقریبا بیا دوی لیدلې خوښې لري، مثلا د پکتیا ولسونه چې دي تاریخي کتابو سره ډېر مونږ کوشش کوو چې هغوی ته تاریخي یا د ختیځ ځون ځوانان چې دي ادبي کتابونو سره نسبتا مینه لري، نو هغه د هغوی اړتیا ته په کتو او خوښې ته په کتو چې مونږ څومره معلومات او سروې کړو دغه کتابونه رسو. نو بیا دوی ویلې چې دا چې دغه ټول کتابونه وایي څومره کتابونه لري، ما ورته وویل چې دا خو تقریبا زرګونه کتابونه دي ما سره، دا ټول تاسې راوړئ مونږ به وګورو، بیا له هغه نه وروسته به وویشو. نو داسې ګټه هم لري د کتاب لوستنې فرهنګ د ودې لپاره او تاوانونه هم شته. تاوان یې دا ده چې وخت ډېر نیسي په زرګونه کتابونه چاپ کتل او هغه لیدل او بیا هغه وخت نیسي. او ګټه یې ساروان صاحب دا ده چې په وروستیو کلونو کښې یو شمېر خپرندوی ټولنه وي چې ډېر داسې زهرجن او ډېر بې معنا او ډېر بې ګټې کتابونه یې چاپ کړی، فقط لکه دا پاپور چې ځینې شرکتونه دغه کوي لکه یو رقم ژاولي، داسې یو ګډ وډ بازار و چې په خپله خوښه یې دا بازار ځان ته خاص کړی و، یو تاوانونه یې بېخي زیات کړل چې زه فکر کوم دغه برخه ګټه لري. دلته یو بل څه چې زه غواړم یادونه وکړم ساروان صاحب، هغه دا چې د کتابونو چاپول او د کتابونو ویشل دا د ګلو کار ده ساروان صاحب. نو باغوان چې کله د ګلو کار کوي نو هغه هلته هغه شرایط او آب و هوا ورته ګوري، هغه هلته ځمکه جوړوي، کلبه کوي، بیا پکې د ګلو کار کوي، یا همداسې که نور څه کوي نو هغه ورته ځمکه برابروي. نو زما غوښتنه حکومت نه او یا هغه بنسټونه کتابتونونه خپرندویو ټولنه چې غواړي چې ښه بازار که ولري هم د اوس هم په راتلونکي کې، اول به زمینه صحیح وو چې د کتابونو د فروش لپاره. اوس فرهان صاحب وګورئ، تاسې چې کله خپرونه جوړوئ له وړاندې د فرمو ورته نشروئ، ترېلر ورته جوړوئ، اعلانونه کوئ، تر څو خلک هغه خپرونه وخت او هغه د محتوا په اړه یې خبرې شي، بیا خپرونه خلک واوري. یا همداسې که کوم شرکت یو څه تولیدوي نو اول ورته بازار زمینه سازي کړي. نو زه وایم چې که په اوږدمهاله کښې هم په اوس کښې کتابتونونه غواړي چې ښه بازار ولري، کتابونه ډېر خرڅ شي، نو دوی به ته اول په ملي کچه باندې عامه پوهاوی وکړي. خیر ده د لګښت او د مصرف یوه برخه دې خلکو ته په فکر ورکولو د کتابونو په ارزښت باندې، تر څو د خلکو اذهان جوړ کړي چې دا کتابونه څه دي د یو انسان لپاره. ځکه اوس په لورو پرتو سیمو کښې ساروان صاحب حتی داسې انسانان شته چې کتابونه یې بېخي لیدلي نه دي، ژوند کښې قلم لاس کښې نه ده اخېستی، کتابچه لاس کښې نه ده اخېستی. یعنې په دې معنا چې ځینې خلک ما ته وایي چې ته چې کتابچې ویشي دا کتابونه دوی لپاره ګټه نه لري. زه وایم چې حداقل که یو ځل زه ورته کتابونه کتابچې ویشم نو حداقل چې بلد پسي هغه پاڼې په ګوتو کښې ونیسي، وړي را وړي، نو بیا به خیر ده.
بله، دا تاسو چې ویل چې زرګونه کتابونه له تاسو غواړي چې دا دوی ولولي او ویګوري بیا اجازه درکړي، تر دې بهتره دا نه وه چې دوی پخپله باید وګوري چې کوم کوم کتابونه سم نه دي او له تاسو وغواړي چې دا کتابونه مه ویشئ یا دا دې نه وي؟ دا به دوی ته اسانه وي، ستاسو وخت به هم نه ضایع کېږي او د دوی وخت به هم نه ضایع کېږي، ځکه د دې په ځای چې ټوله کتابونه یو څوک ګوري. کله چې د کوم کتاب په اړه شکایت ورته ورسېدو، بیا غوښتنه وکړي چې دا کتاب تاسې نور مه ویشئ یا یې مه خپروئ یا یې مه توضیح کوئ.
زه که څومره معلومات لرم ساروان صاحب، د فرهنګ او کلتور برخه کښې که نور هېوادونه دي، کله چې یو کتاب یو لیکوال ژباړي او یا هم چاپوي، هغه اطلاعات فرهنګ هغلته ځي، نظارت او څېړنه کوي. حتی زه که څومره معلومات لرم چې حتی د کتاب نوم حکومت ورته ټاکي چې په دغه نوم به ته دا کتاب چاپ.
نه صاحب، داسې به نه وي، دا به صرف په دیکتاتوري رژیمونو سیستمونو کښې داسې وي. په ډېرو ځایونو کښې آزاد دي خلک خپل، مثلا تاسې لیکوال یاست کیسه لیکئ، نو آیا یو بل څوک تاسې ته سوژه درکړي او که په خپله خوښه باید ولیکئ یا خپله؟
زما نظر فرهان صاحب دا ده چې چېرته، ځکه دا کتابونه د یو شخص لپاره نه، د یو ملت او حتی د ملتونو لپاره چې حتی لمر نه کله کله د کتابونو چې افغانستان ته راځي، همداسې د افغان لیکوالانو کتابونه نور غلي هم دي چې د افغانستان د لیکوالانو یا د فرهنګ استازیتوب کوي. زه وایم چې دا به ډېر ښیي چې هغلته یو شمېر نومیتي پوهان او لیکوالان هغلته د بد فرهنګ
ډېره مننه ډېره مننه. ښه ده چې په همدې موضوع د ناصري صاحب نظر هم واورو چې دوی کتابونه چاپوي. ناصري صاحب، تاسې د کومې تاریخي طرفدار یاست؟
مخه دې طرفدار یو چې باید یو ملي فرهنګي ستراتیژي حاکمه وي او په هغو کې دا ټول څه تعریف شوي وي چې هغه زموږ ملي او فرهنګي ارزښتونه دي، هغه مشخص شوي وي او موږ ته هغه مسیر وټاکي. او نور باید دا ونه وي چې د یو ځل هغه سیدپاتي نو پس به یې موږ چاپ کړو. په دې سره ما په نظر کوم فکري انکشاف هم منځته نه شي راتلی او زیان یې زیات دی او ګټه یې کمه ده. کدی هغه ته مشخص کړي چې تاسو سره زموږ دین او فرهنګ او ملي ارزښتونه په ټکر کې دي، هغه ورته تعریف شي او پس سره نه دی وکولای شي کتاب چاپ کړي او په بازار توګه او په دې سره یعنی موږ سنچین انکشاف هم کړی شو او اجتماعي انکشاف هم ورسره کېدای شي.
ځینې داسې څېرې ممکن وي چې د دوی سره له سیاسي نظره مشکل لري، اما لیکنه ممکن همدغه دوه کټګوري چې تاسو یادې کړئ د یو کیمرا نشي، نه ملي او نه مذهبي هیڅ ډول مشکل ونه لري. له داسې لیکنو او کتابونو سره دوی څه ډول برخورد کوي؟ اجازه ورکوي او کینه ورکوي؟
فکر کوم تر دېنه چې کوم کتابونه چاپ شوي دي او سیاسي برخه کې هم چاپ شوي دي، کوم محدودیت سره نه دي مخ شوي. که زه هم مخکې دلته د قدرت سترې جزیرې تېرې شوي وي، خدای دې کتابو په اړه کوم بندیز شی نه دي ورته کړي. ما مخکې چې وویل دوی برخې ښودلې چې د تروریستي تیوریو په ارتباط کې څه مسایل دي که هر کمی هغو ته باید د چاپ اجازه ورنکړل شي او تاسو باید هغه ونهپلوری.
بله، دا بېله خبره ده چې یو شی تروریزم ته لمن وهي یا اختلاف ته قومي او مذهبي او سمتي، هغه په ډیرو ځایونو کې دا ډول شان نو ته اجازه نه ورکول کیږي. اما یو بل موضوع چې ناصری صاحب د خبرونې وخت کم پاته دی، هغه دا ده چې اوس په دې پای کې باید په دې خبرې وکړو چې څه ډول کېدای شي چې خلک کتاب لوستلو ته تشویق کړو او ستاسو کاروبار هم وده وکړي، یعنی کتابونه ډیر چاپ شي او ډیر خپاره شي. څه پکار دي؟ کوم اقدامات؟
زما په نظر دا خو ډیر مهم پوینټ دی، هم حکومت ته مهم دی هم ټولنې ته مهمه. دا چې باید دغه زمینه اول مساعد شي چې موږ دوی ته د بنسټونه باید جوړ کړو چې هغه عامه او محلي کتابتونونه دي. لکه څنګه باید د دې تخپل او د مهاله اهدافو کې دا ولري چې زموږ اره ولسوالي، لکه څنګه باید اره ولسوالي د دولت له خوا یو عامه کتابتون ولري او هغه داسې کتابونه چې ولري چې هغه ته استثنایي او عمومي هڅوک لاسرسی ولري او هغه ته رسیدګي وکړي شي. دا یو مهمه نکته ده. او په دویم قدم کې زموږ اکاډمیک مرکزونه دي چې د دوه ښوونکي بعد چېرنا ډېره مهمه وبولي، که هغه د ساینس په برخه کې وي که د ټولنې په برخه کې وي که دین په برخه کې وي، باید دوی د خپل شاګردان څېړنیز وروزي، ځکه څېړنیز ځایونه دي او څېړنه چې د علم تولیدوي او د علم سربېره د کتابو د لوست فرهنګ تحول پیدا کوي. نو ما په نظر دغه مهمه او اساسي نکته ده او دغه مهمه اوزي دي چې دوی کولی شي په دې کار وکړي او د دې زمینه هم څرګنده کیدای شي چې زیات کتابونه چاپ شي بازار ته وړاندې شي. او علاوه پر دې که دوی ډېر علاقه مند وي او فرهنګي انقلاب سره یې علاقه مند وي، دې ته اهمیت ورکوي، ښه دا ده چې خپله دولت هم باید په ډېره ستره کچه کتاب تولید چاره پیل کړي، ځکه ځینې کتابونه دي چې په هغو ته ناشرین زړه نه شي ښه کولی، ځکه دې ځان نظر وي که څه هم هغه ډېر مهم وي خو په دې خاطر زموږ یو تفکر راځي چې د کتاب نه ماته غوښنه پلورل شي. نو په کې هم موږ کولای شو چې دولت به پانګونه وکړي او هغه کتابونه چاپ کړي چې هغه پلورل کېږي، خو بیا هم په کوم صورت چې د خصوصي سکتور ورته توجه وي په هغو صورت نه شي پلورل کېدلی.
بله بله ډیره مننه. دا مهم پوینت ده، یعنی مهم خبره ده چې ځینې داسې کتابونه دي چې د خواصو لپاره دي، ممکن عوام می خوښ نه کړی شي، او یو خصوصي سکتور یا خبرندوی ټولنه چې خصوصي سکتور سره اړه لري شاید چاپ نه کړی شي، ځکه چې ګټه به ورته ونه کړي، لیکن دا بیا عموما دولتونه دا کار کوي. او سیاوش صاحب، که تاسو په دې پای کې ووایاست چې څه پکار دي چې مطالعه ډیره عامه شي، یو دوه درو ټکو کې وایست.
سوال چې دی هغه مشوره و چې ما مخکې خبرې وکولې چې زمينه سازي ده د کتاب د ارزښت په اړه خلکو ته خبرې کول دي، یعنی په ځهانو به فکر
وکړي. دا څوک باید وکړي؟
او دا 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 کمپاینونه باید یادا شي، یو شبکه جوړه شي، یو شبکه جوړ شي، کاغه د ټولنو مم په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، کاغه حکومت دي کا کتاب ټولنه لکه څو صدا سیمور هم دا چې د بشوري شبکې ورې دي چې په هر سیمه کې په هر ولسوالۍ کې په هر وخت کې د خپل استازي ولري، تر څو په منظم ډول باندې کوي مغل ته خلکو ته غونډې ونیسي، د کتاب د ارزښت په اړه خبرې وکړي، تر څو چې خلک د کتاب په ارزښت باندې پوه نه شي، هیڅ وخت هغوی کتاب باندې پیسې نه ورکوي. نو زه وایم چې اول بیرته بازار پیدا شي، بیا کولی شي چې هم هغه ګټه وکړي او هم د دې کار به ارزښت زیاته وده کړي. ګوره یو څه چې ده ساروان چې ګوره د نن کاري اقتصادي وضعیت څومره خراب دی، د سګرټو لپاره پیسې شته، د نسوارو لپاره پیسې شته، د چکر لپاره پیسې شته، د ماشومانو د پاپوړو دا شامل لپاره پیسې شته، نو کتاب لپاره څنګه پیسې نشته؟ نو زه ډاډه یم چې که چېرته داسې یو لوی کمپین ترسره شي،
ډېره مننه،
هغه چې حکومت او ټولنه دا ټول برخه واخلي، ډاډه یم چې یو ښه اوږدمهاله کې به وښي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. په افغانستان کې د کتاب لوست مدني ټولنې رئیس محمد ادریس سیاوش او د اکسوس خبرندوی مرکز مسؤول صفی الله ناصری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم منندو یو.
شبيكونا